هشت از همکارم نوریاس نوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اخلاست.
بله زرغونه منگل تاسو ستوری مشهی یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غراز ام پی دی هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې مخکې دی چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم. خپرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان د خبرونه وړاندې کوي.
داخل شوی دا چې له کابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولی دی. پورا خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې له کابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یوه توک باصلاحیته چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړئ چې ګډونې اصلاحات یې انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې او اشرف غني ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغو لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سږکال نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلورویشت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سې شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالره و او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سږکال چارتر کړي دي ورسول شول. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکاو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوری ورکوي او 50% لګښت به یې د روسیې لوري په غاړه وي. تړون له مخې به یوه روسی صنعتي کمپنۍ د 25 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمانه ودان کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره یې مالي او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شایبا احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه یې له سخت دریځو ډلو سره مالي مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالي مرستې کړې دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغو سخت دریځو ته یې مالي مرستې ورکړي چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي وویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځ یې چې په دې حمله کې یې لاس درلود لمسولی او د هغوی افکار هم مینځلی دي. د هغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دې هلک په تکزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی و او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بم دی نو پولیس یې وروبلل او پولیسو هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیس او د ښوونځي پر چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر اوباما تېره ورځ دې هلک ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورشي او وویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغېزمن شي چې ده د ساینس په برخه کې هغسې هڅه کړې ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړېږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هوارۍ لپاره او په سوریه کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. سوله مهمو شریکانو سره په دې اړه او نورو مربوطو موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره تېر ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې درېیم ځل دی چې ورسره غږېږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشر اسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغېزمن کېږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو
On finding the political solution.
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوریې د سمندرغاړې ښار لازقیه په هوایي ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او ښایي پوځیان ښکته کړي وي. دغو راپورونو په واشنګټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوریې ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. بانکی مون وویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تېره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګري پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهوونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپانیو هم د بی بی سی جرمني او هسپانوي ورځپانو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نویو بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهان سیمو کې د روس پلو بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړې چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤلانه پریکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون ښودلو غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د چیلي د سمندرغاړو کې وې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت شوې او جنوبي امریکایي ولرزوله د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه د دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولړزولې او خلک یې واټونو ته راوویستل. دا او تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که چیرې دا خبرونه مو ټول نه وي اورېدلې بیا یې هم کولی شئ چې واورئ او هم یې ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او دغراز په دې هېواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسئله راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دته اړ ایستلی چې له هیواده بهر سفر وکړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورت اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي. خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالستانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ راډیو د پخواني کارکوونکي جاناخا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ځای او بلله، او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د ده په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمېر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسئله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په غونډو کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ګډون کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرائیه رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو اویایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28 پیلېږي او د اکتوبر تر 15 دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرائیه رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه را فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بل خصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1945 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراست د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به د افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د حوالي وروستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي؟ د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو کې تمکیګو، خو مخکې له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واورې، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکنې امریکایي څېړونکي اډوارډ کارکارن لیکلی او په فایل کې وایي دا اسانه ده چې وګورو په افغانستان کې زموږ هڅې یوازې د رسوایۍ نه بلکې د ناورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلود چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شو. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11 نېټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. دا لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. دې لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومتي ورانوونکی اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان درېمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیان نه دي. د هغه هیواد دی چې یو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهور و. لیکوال لیکي که چیرې موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیایي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتېدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سوله ییزه توګه اوسېدلي. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه یې په افغانستان کې د هندوستان پراختیایي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوې برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندولې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجي ته یې ویلي، موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او میلیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدلی دی چې د اوزون د قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکو دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم وویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوې دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د موزر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی و، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول یې منع کړل.
کوم مواد چې د اوزون د لایې د تخریبولو د مخنیوي لپاره کاریږي د ځمکې کره یوه اندازه توده کړې ده. اوس متخصصین هڅې کوي چې د دې مواد بدیل پیدا کړي چې د اوزون لایه هم خوندي وساتي او ځمکه هم توده نه کړي.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوزون یوه طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومترو څخه نیولې تر 600 کیلومترو پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندي موجودات د لمر له موزرو وړانګو څخه خوندي ساتي. څو کاله د مخه ساینس پوهانو د څېړنو په نتیجه کې وموندله چې د اوزون لایه کمزورې او یا سوری شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړې، خو د نړۍ متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې او مونتریال او ویانا کنوانسیونونه یې جوړ کړل. افغانستان په 2004 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو له مخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثر د یخچالونو، ایر کنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوری کوي. همدارنګه د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پرې باسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له موزر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی راډیو ته وویل
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمان اکثر خریان یادا چه معلوماتی کم دی او یادا چه اقتصادی وضع خنده دا کوټو د تودول لپاره له مضر مواد څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتنې اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د پلمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
چی خواهش رو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبری
خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نور به د جنا قال کوزی غوانوري د دې پروګرام یو چلون کيو چې دوره مخکې وفات شو. د جنا قال کوزی د فاتحه پرون په ګردیز کې واخیستل شو. د پکتیا پرس کلب ژورنالیستانو خپلواک ټولنې، پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی او اطلاعات و فرهنګ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. داود تپان پرې رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشیني څرګندولو تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
نن ورځې د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکارۍ د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې، پکتیا پوهنتون، ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډېره حس کیږي او څوک به ونشي کولی په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډېره خپل ځورېدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته یې د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې، د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو، استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدنی ټولنو او ژورنالیستان د فاتحې مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقا الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شفا مشفق ومنله او ژمنه یې وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب جورنالیست او درون جورنالیست جاناقا الکوزي په نوم باندې یو واټ په فکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتما به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزي د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزي واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نام نه دوی ته دې ته اړ ایستلي چې له هېواده بهر وتلو ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورټ اخیستونکي ځوانان دي. روحلا انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورټ مسؤلین وایي هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان د دې لپاره ورزي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورټ امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورټ اخستلو دپاره ورتل چې څوک به ناروغو او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. دا معلومه نه ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیری او زنانه او دا خلک تقریبا کم دي. یعنی اویا فیصد ځوانان موږ راځي او دېرش فیصد دا نور.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی له راغلی راته نه دی. موږ هماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغلی. او موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د لرې ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسېږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې پنځوسو پورې موږ د ورځې خلاص کړي. په عوایدو اضافه کېږي څونه چې خلک ډېر کې پنځه زره پنځه سوه لس افغانۍ د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زما نوم عبدالقیوم دی، د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته، نه دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته نه امنیت شته، هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم، پنځه شپږ میاشتې وشوې. زما زه بېروزګاره ګرځم، هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار کېږي چې لاړ شو.
عطاولله چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته یې ګزاره ګرانه ده.
د اروپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم. نو دېنه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دغې ځای نه پیسته ځم. نو تلیم دی، تره زامن هم تللی دی، ترور زامن هم تللی دی، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي و. کوم مشکلات کوم دا سخت یو کوم وال ټاکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په بارډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ور سره موږ په خپل لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی وو؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا. بیا شیراز ته را ریپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکړو. بیا ایران ته را ریپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهېږي چې په لاره کې وهل ټکول د کښتیو او اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي، له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، او دغه راز د طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو او د افغانستان د سولې د پروسی پروسی د اغیزو په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څیړلو لپاره یو باصلاحیت پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول 24 زره افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسي سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅول. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یې یو ساعت جوړ کړی سپینې ماڼۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنچي وویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندرغاړو کې د ریختر په اندازه 3.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولی شئ چې ویلولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. یو شمېر سیاسي کتونکي د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د طالبانو پخواني مشر ملا محمد د پخواني مشر ورور او زوی د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا ښایي دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور رسولی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای 14 نېټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تمرینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغه اختلافات ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي. هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي. نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغې مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی پلان کې همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خو دا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېده د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر دی نو ابوالعباس دی. ابوالعباس وخت هم خبرې ترې کولې هغه د خبرو ترو په حق کې دی. زما دا خیال دی چې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول لږ ګران وي او د ملا اختر منصور دپاره اسانې دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دی به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلله وو. د یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب که د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتي او طبي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا څه شي ته ویلی شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوښې کار کول یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپله نیسي او په خپله خوښه او اراده باندې هغه کار ترسره کوي دغه ته ازادي ویل کېږي. او که چیرې دغه ازادي مطلقه وي او هیڅ سرحد ونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی که چیرې یو سازمان یو اداره د دغه ازادۍ او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې دا په ذات کې خپله مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچیرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادۍ لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادۍ تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادۍ په مورد باندې ډېرې لیکنې لري د تقریبا 200 تعریفه د ازادۍ ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې هیڅ مشخص تعریف وجود نه لري. موږ کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه ووایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق دی.
ډېره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه یې کړې ده، او د اساسي قانون په درویشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې درېڅلوېښتمه اصلی رشتم ماده د اساسی قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق ده، او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي، او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی، او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپل خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري، او یا هغه عملي کې د یو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري، او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دې ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیمه پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده، او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه، دغه ته بشپړه توجه ولري، او انسانان پخپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته ووایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، دوی خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي، او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي، او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وژل شوی دی
تکار اوسه نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پس اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون پس مګه کینو، مون د خپل مشران صحیح لاره او مون سره
تاسو اساسي حقونه او بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چیز مرد او با بند باست
لسید
ازادی راژیو 1226 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په نیوی ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د ټولنه اتباع د اصل ته یعنی د مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپله دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي کچیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به د کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپله خوښه باندې د ترسره کړي دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې خپله د زده کړې رشته تعین کړي دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت و گذار ولري دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور و پلار سره وګوري څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړې مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دا باید آزاد ژوند وکړي نو د دغه معنی پیدا کول د دغه په منځ کې خنډ کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدي ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه او کې خپل تصمیم په خپل خوخه او کې هغه کار چې زړه غواړي تر سره کوي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه عملی نه کوي هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل سوګر ته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي کچېر په خپل خوخه او سی په خپل اراده او سی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ شي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم
بهر تزی
دمینی سوز او گداز په دغه پر کیف شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلی سر شوی انداز خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یو ځای شي نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د دیرو بانډارونه ګرمیږي، بیا ځوانان سر راټولې دا ترابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمه ییز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي. په نننۍ خپرونه کې پر سیمه ییز موسیقۍ د دغې موسیقۍ پر اوج او په دې وروستیو کې د مینهوالو پر کمښت غږیږو. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمه ییز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل یې ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بېلابېلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه وباسو چې د ویدي او اوستایي سندرو څپان او تپان روح د پښتو په ولسي او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنګ او خوند یې دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقۍ آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو، خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقۍ د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل
نو داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیه ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلی، چمبه، زیربغلی، دول، دولکی، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډېر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه و بل ته پاتې شوي دي. لوګرایه بیلګه داسې وړاندې کوي.
نن مې بیا بیا جنا پر ځان راځي چې درګرد جواب نه د جانان راځي. نن مې بیا سندره دمغه دې استادانو داسې استاد رای ویلې وو، بیا استاد سلام ویلې، بیا زما پلار همیشه ګل لوګری نومې ده هغه ویلې وو، هغه اوس دا مثلا موږ وایو دا ترجمه دې لوګر ترجمه دې خاص لوګر ترجمه دې.
د نوموړي په خبره چې سیمه ییزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي، ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ییزه موسیقي مینوال اوس کم شوی دی.
مخکې چې وو د غوږ مسله وو خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله داسې خلکو په سترګو ویني. بعضې هنرمندان کلب جوړوي، هغسې خلک ویني، بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده. لږ
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې نه ویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېرو سره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه مې ویلې ده چې هغه خدای دې وبخشي کاظم شهیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوز یې راته کړې و، هغه مې ویلې ده. خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلې دي.
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلې دا چې د سیمه ییز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و. ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډسته یم، زه کله د بل چا یم جانانه. تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډسته یم، زه کله د بل چا یم جانانه. دا مې اولینه پارچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې وه. اوس سابقه و بیلتون سایپو خدای دې وبخشي، استاد ګل زمان، تلا محمد، نعمت الله، در طول هنرمندان سابقه هنرمندان اوست کنام خدا خدای دی لری خدای دی نورم زیاد که دیر هنرمندان پیدا سویدی او خدای دی نورم دیر که
رباب ده سیمیز موسیقی یو دیر مشهوره او مهم آله ده محمد حسن ربابی سر از مکمکار محبوب شا محبوب مرکه کرده ده اوری دلو بلا نیدر که
دخت روح باب
ولی ورد روح باب بوی
روح باب ده روح تازه کهوی دنیا که دره شیونه روح تازه کهوی یو روح باب یو روح پیا یو روح غان رباب خودر موسیقی که رباب پاچه بی
سنگه دی خواه خدی یو نغمه را تا پکی غگه وست
بله سای والا نغمه
رباب مینوال بوی خود د سیمیز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقی د مینوالو کمخت اندیښمن کړي او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې او برخه د موسیقی مینا پدې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوی په نوی انداز سندرې په نوی ډول موسیقي واوري پخوا کې څه هم ډېره قوي وه نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریکه موسیقۍ باندې خپل ولسي موسیقۍ باندې خپل مینه شوق خړوبه وو ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دېره کې منګي او رباب او سیتار به وو نو دا پر مختلف وسایل نه وو اوس موبایلونه هم پیدا شوي کمپیوټر نور وسایل دي نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې په هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی د مینهوالو کم شوی
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینهوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی
دې علتونه زیات دي یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه کې دوی کار کولو هغه دوی مجبور دي چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي فقط کې یاته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل او دوی خپل هغه خپله موسیقي پخواني موسیقي ورو ورو یعنی د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړله اکثره کسان دغه سره د پخواني موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس د دې زمینه یعنی هنرمندان ته همدا مساعده چې دوی بیرته یعنې هغه کوم کسان چې وغو یعنی یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروجه وه دوی سره ناشنا دي
اوریدونکو محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به یې له هغه واورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نورو موسیقي خوښېږي او دا نورو موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې خوږه هم باندې لګېږي او د هغې نه خوند هم اخلم او بل د محلي موسیقي نه د نورو موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې او په دې نورو کې خلک ډېره خوښوي او په ودونه کې هم ډېره د نورو موسیقي وي او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاوو هم راوتلي دي
سیمه ایز موسیقی او د دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړي برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره څه پکار دی د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهاري پاړه وایي
د دې لپاره خو د دولت نه دا ضرورت ته چې دغه فنکاران د موسیقی د وروزي د تشویق کې د امکاناتو ته برابر کې چې دغه موسیقی وپایي که وینه پایي د وخت په تېرېدو سره د موسیقی بل منځ د دې غږونه پکې سب شي کې سړي جوړ شي ونه نشر شي هغه نو په دې ډول باندې وساتل شي محلي نه څوک نه خبره ځکه چې زیاتره دغه میډیا او مطبوعات دا ځوانانو دي او ځوانانو لپاره نو میډیا هم دغه د ځوانانو جذبولو لپاره هغه موسیقي خپره شي ځوانان یې خوښوي نو ملي تلویزیون او راډیو کومه بعضې بعضې خپرونې به لري د پخواني سندرو لپاره د ولسي سندرو لپاره نو دغه مطبوعات ټول دغه نوې موسیقي خپروي زړه موسیقي څوک نه خپروي کم یو نیم کله کله یو رسنۍ خپروي هم داسې یو کېدای شي د شپې داسې یو وخت کې چې زیاتره څوک ویښ نه وي او نه یې اوري که نه داسې یو وخت کې یو نیمه سندره نشرېږي نور زیاتره همدا نوې اوسنۍ سندرې نشرېږي
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکونکو څخه دی. دا چې د سیمه ییز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نیسي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې دا موسیقي باید بیرته ژوندی شي.
ترنو اوریدونکو هغه شاعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ییز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللي، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې واصلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقۍ ستونی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسی. سمخ پرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.